په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې او 19 پروګرام تړون دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د تراګرۍ سي جګړه کې بریا ترلاسه کړې ده. د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي په شام کې د دښمنۍ ختمولو لپاره مذاکرات مشکل دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادا کړی چې ترهګری ختمېدو ته نږدې ده، خو وسلوال لا په مکمله توګه نه دي ختم شوي. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د برید وروسته پرندې سیمې دوره وکړه او خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو ملای تر ډیره ماته کړې ده. هغه زیاته کړه،
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے، نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے،
پداسی بزدلانہ کاروائیانو باندے با نہ مونگ خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو. نو دے غلط پہمائی کی دی سوک نہ پریوزی چی دا جنگ ختم شو او مونگ با دا منطقی انجام تا رسو.
بلخوا پرین مردان ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ هم دورا کړی و. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې د کوټې مردان په خوتا پکتو سره پاکستان تر اګریسي جګړه کې پاتې راغله دي. د جمعې په سهار د مردان په کچرو د وسلوالو په برید کې 14 کسان وشل شو. نن د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د زابل والی بسم الله افغان مشال ریډیو ته ویل نن سهار د بس د کندهار څخه کابل ته روانو چې د پیښې ښکار شو.
میون بس ترانسپورت او یو ټیلر تر مابین تقریبا د شلو پنځه شاوخوا کې زخمیان نرو دی واخه څخه چې تاریخي ویسه سلی دي د شپږ دې شتنه په شاوخوا کې شهیدان دي.
په مې میاشت کې هم په غزنی ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 250 کسان مړه شوي وو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای په هیواد کې د بے سوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. عبدالله د تعلیم د ورسې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډه کې په دینی عالمانو غږ وکړ چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. اجرائیه رئیس وویل د هر خونسي تړل د تیارو د دروازې د پرانستلو په معنی ده، او ټول افغانان باید په دې برخه کې ځان مسؤل وګڼي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو رئیس نصر علي کاته د نامعلومه کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شو دی. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک مشال ویډیو ته ویل چې نصر علي تیر ورځ د نامعلومه کسانو لخوا لومړی وتښتول شو، وروسته د دویمې اینومینې په سیمه کې وژل شو دی. خپلواک وایي د کاته موټر نن سهار د پولیسو له لوري د زابل په مرکز کلات ښار کې د یو کس سره یو ځای نیول شوی او په اړه څېړنې روانې دي. د پکتیا چارواکی وای د جاني خيلو د ولسوالۍ څخه بي ځای شو کورنيو ته د مرستو رسولو کار پیل کړی دی. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل تیر شپه مشال ریډیو ته ویل سرکاري پلاوی په چمکنیو ولسوالو کې دی چې د بي ځای شو کورنيو دقیق شمیر معلوم کړي. اتل زیاته کړه چې یو اندازه خوراکي مواد بي ځای شو کورنو ته استول شوي او ډیر ضربه پې ویشل شي. د پکتیا د والی ویان ویل چې د جاني خيلو د ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات دوام لري. تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف، عوامی تحریک، عوامی مسلم لیگ ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد په لاهور او پینډه کې لاریونونه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل احتساب مارچ د لاهور شاهدری سیمینا تر پنجابي اسمبلی پورې وکړ او له سپریم کورټ یې غوښتنه وکړه چې بهر ملکونو ته د نه پرېښودو په خاطر د وزیر اعظم نواز شریف نوم په کنټرول اگزیکټ لیست کې شامل کړي. د پاکستان عوامی تحریک مشر ډاکټر قادری بیا د مری روډ سیمې په رحمان آباد کې لاریون ته وویل چې د 2014 ماډل ټاون د پیښې مجرمانو ته تروسه سزا نه ده ورکړل شوې او دوی به د غوښتنو پوره کولو پورې نور احتجاجونه هم کوي. هلته عوامي مسلم لیگ هم د حکومت ضد عوامي تحریک په لاریون کې شامل شو. د حکومت په کارکردګۍ نیوکې وکړې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د دشمنی ختمولو په مخه کومې معاهدې ته د رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکله دي. ولسمشر اوباما نن د چین په ښار هانګژو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ماسکو واشنگټن ترمنځ لوی اختلافات اوس هم موجود دي. ولسمشر اوباما دا خبرې د جیشل هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف د معاهدې په سر د تیرو څو اونیو راهیسې خبرې کوي چې تر مخه په شام کې اسلامي دولت وسله والې ډلې او نورو وسله والو سي جګړه کې د روس او امریکا همکاري زیاته شي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په مخه خبرې کړې دي. د دواړو مشرانو دا خبرې په چین کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزي په شپه وکړې. د روس او ترکیې ترمنځ اړیکې لاغه وروسته خرابې شوې وې چې تېر کال په نومبر میاشت کې ترکیې د روس یوه جنګي الوتکه وشتله او پکې یو پایلټ هم ووژل شو. د چین په هانګژو کې د دوه اړخیزه ملاقات وروسته ولسمشر پوتین وویل په ټولو برخو کې په بشپړه توګه د بیا همکاري شروع کولو لپاره اوس هم د لا نورو ډېرو کارونو ضرورت دی. د ترکی پوځ ادا کړی چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کے کے له سلو څخه زیات وسله وال وچل شوي او یا زخمي شوي دي. د تیرو کالونو کې د پی کے کے او انکارا ترمنځ په نښتو کې په یو ورځ د مرګ ژوبلي د شمېره تر ټولو لویه ده. د بیان لاغ وروسته مخې ته راغلی دی چې په وان او حکاري صوبو کې د کردستان کارګرانو ګوند پرسید په دوو جلا جلا عملیاتو کې د ترکی یولس سرتیري وژل شو او اتیش زخمیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د مردان پر کچریو د جمعې ورځې د ځانمرګي برید د وجل شو وکیلانو د فاتحې لپاره د هیواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو پرون دغه ښار ته ورغلي ول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ په خپلو خبرو کې واره بیا وویل د پاکستان استخباراتي ادارې د تروریستي بریدونو د مخنیوي په کار کې ناکامه شوې دي.
ډیر څنګه ډیر انټیلیجنس ادارې دي نو موږ دا واضح خبره دا کوو چې دا د دوی ناکامي ده که هر څه د ذمہواری دوی.
په دې ورسته کې د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هم د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ بهیر پیل شوی. دوی په نه حال کې پریشان دي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادو کې د ژوند کولو بنیادی اسانتیاوي نه لري.
اندر ته مودا څنګه یو حل ته وطن کې موږ د غسر ور باندې حل ته هم دوام نه ستلای نو څه چلو.
او په تړون ونی ز خبرونه کې نن د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع او پکې د میشتو قومونو په اړه معلومات اوري.
خاص کمینو مندل او مسوزی دواړه اوسېږي یا نورې کډوی نه کاټه کوم دل تراغلل
هله دا له مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان د کورونا چار وزیر چودري نثار علي خان ویلي که څه هم د ترهګرۍ ضد جګړه کې کامیابی ترلاسه کړې خو دغه مبارزه لا هم بشپړه شوې نه ده. نوموړي دا خبره پرون په مردان کې وکړه چې د جمعې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو د فاتحې لپاره هغلته ورغلی. پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف او همداراز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران هم مردان ته ورغلي ول. بلخوا وکیلان وایي تر وروستي بریدونه یې ویرولی نه شي او دا چې دوی له یو بل سره کلک ولاړ دي. تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
تیره ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مردان ته راغلو او د مردان وکیلانو ته وینا کی نوموړي هغوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د ترهګرۍ ضد جنگ ختمېدو ته نږدې دی خو ترهګر لا په مکمله توګه ختم شوی نه دی.
نہ ہم اپنے بازار بند کریں گے نہ اپنی عدالتیں بند کریں گے.
پداسی بزدلانہ کاروائیانو باندې با نہ مون خپل بازارونا نہ عدالتونا او نہ سکولونا بندو. د ټوپکو او توپونو جګړه ترګرو بیللی ده لیکن ترګر مکمل ختم شوی نه دی او ډیر پکی تختیدلی او د پولی بلی غاړی ته اغوختلی دی او د پولی خوا کی خپل شبکې قائم کړی دی. نو د غلط پهمای کی دی سوک نه پریوزی چې دا جنگ ختم شو او مونږ به دا منطقي انجام ته رسو.
یی غلط فهمی میں کوئی نہ رہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے.
یو مشر وکیل دولت خان مومن مشال ریڈیو ته ویل چې دوی د وسلوالو د دې بریدونو نه یریږي، خو پکار ده د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په لومړۍ ورځ مردان ته د هغوی د دلاسې لپاره راغلی وي.
موږ د هیرې د وجې دوکانونه بند کړي دي، موږ د هیرې د وجې کچاري بندې کړي دي. موږ نه جی، موږ صرف دا ښیو چې موږ اتفاق دی، اتحاد دی. زما دا کم از کم دا ګیله شته د خپل پرایم منسٹر صاحب نه، څنګه چې په ای پی ایس باندې حمله وشوله چې ته په پېښور کې موجود وې، زما دا زلم غوښتل کم از کم چې تم موږ ته په مردان کې ناست وې.
او د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي علي محمد خان په مردان کې مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په وکیلانو دا بریټ په سختو ټکو کې وغندلو.
کوم خلک چې د دې پلانینګ کوي، او دې درخواست کوم چې تاسو له بیا کسان راولېږي وګورئ چې دا چا سره مدا وکړو، دا یې په کورونو کې نن سال دی. خو بې ګناو نن د الیاس وکیل په کور کې درې واړه ماشومان پاتې شو، نه مارکیټونه شته، نه بنګلې شته، نه په بنک کې څه کورونه روپۍ شته. دا بچی به څه خوري سبا؟
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ هم تیره ورځ د مردان د وکیلانو پاتې ته راغلو او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
وسو شیدان مجیو او قاتلان نظام پر مربان دي، ډیر څنګه ډیر انټيليجنس اداري دي. نو موږ دا واضح خبره دا کوو چې دا د دوی ناکامي ده. د ټول مسرانو دا خبرې کړې دي، ولې ازا که هر څه دې ذمہار دوی.
کسه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د ترګری په لړ کې په امنیتي ادارو نیوکی کوي، خو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي په کار ده د ترګرۍ د مخې نیولو په لړ کې په یو بل باندې د نیوکو په ځای ټول قام د ترګرۍ په ضد یو موټی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي په مردان او پېښور کې چاودنو دا خبره په ډاګه کړه چې د دې هیواد د پوځ او ولسی حکومت هغه دابي بې بنیاده دي چې وایي په ترهګرۍ ضد جګړه کې بریا ترلاسه کړې ده. د دوی په خبره تر هغې چې د پاکستان حکومت د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه نه کړي، په هغه هیواد کې به د ناامنۍ پیښې دوام ولري. تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د پوز او ولسی حکومت دا اداوې بې اساسه دي چې ترهګرو له یې املا ماته کړي. د جمهور اسلامي مشر سراج الحق وایي که داسې وي نو وسلوال به د دې جوګه نه وو چې د جمعې په ورځ به یې په پېښور او مردان کې بې ګناه انسانان وجل.
دا بدنی نه را ختم ولا شان او واقعات او صالحات کیږي د مخکنه په ډېر یو پیمانه باندې کیږي.
په کوم سهار چې وسلوالو په پېښور او مردان کې په حملو کې 44 کسانو وجل او لسګونه یې جوبل کړل، هم په دغه شپه د پاکستان وزیر اعظم ویل موږ د ترهګرو ملا ور ماته کړه او د پوز د مهنت او قربانۍ ول کبلا ترهګر له شکست سره مخ دي.
همنه اج دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. پاک فوج کی محنت اور قربانیوں سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے.
لدی لگشی بمخ کے د فوز ویان د لیفٹیننٹ جنرل آسم باجوا اویل چپ قبائلی سیمو کے د فوزی عملیاتوں پر ترسر کول سر یہ پیخور او نور سیمی خوندی کڑی. همدار څرګندونی د باجوړ جنسینا د حکومتي ګوند مسلم لیگ نونو پارلماني غړی شهاب الدین خان اهم کوي، خو نو موړه دا مني چې ترڅو د خ او بدو طالبانو پالیسی نوی ختم شوي نو تر هغه په بش پړتوګه د ترګری مخه نشینول کېدی او وخت نا وخت به د پېښور او مردان په چیر پېخې مخې ته راځي. نوموړی وایي د دوی د حکومت مجبوري او کمزوري دا ده کچېرې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات پیل شي نو ځنې طالب پلوه ډلې به په ملک کې اړې ګړې جوړ کړي.
زما په خیال باندې د هر حکومت او د هر یو هغه بعضې کمزوریانې وي او داسې ده کنه چې یو سړی دې ته وړي ته وایي او حکومت هغې یا هغې پسې سیکورټي فورسز را پاڅېږي، هغې خلاف اکشن کېږي، نو بیا همدغه خلک را پاڅېږي، یو موټی کېږي په ملک کې.
که څه هم شهاب الدین خان ټوله ذمہواری د هیواد دننه په ځنو ګوندونو اچوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر تور پورې کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو د دانشورانو، وکیلانو، زده کوونکو او پوهنتونونو له منځه وړو سازش روان دی. د د دې په خبره تر څو چې پاکستان د خ او بد طالبانو او په افغانستان کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسیانی نوی ختمی کړي نو تر هغه به په پېښور مردان کوټه او کابل کې چاودنې کیږي.
بل خبره دا ده چې لا اوس پورې چې د خ او بد کې مونږه ډیسټینکشن کوو او فرق کوو نو دا پالیسی چې کوم دی دا خپله یو خودکشه پالیسی ده او د دې د وجه دا دومره ډیسټرکشن کیږي او اوس خو عام عوام باندې اچاسته دا د پښتنو نسل کوشي ده چې کومه روانه ده د سرتاجزي نه به نور زیموار کسوکي کوم کلیرلي ویلي دي چې لکه مونږ دلته کې
مشرا گہور جاتوی چھ وز د فوز او ولسی حکومت لخوا یواز د ترگری د لمین زوڑو پ اداو کار نکیگی د دې پ خبره ک پ صحیح مانو کې د ترگری مخاونن ول شوا نو دا به د پختون میش ت سیمونه د پاکستان نور برخو ته اهم غزیگی یاد وی چھ پاکستان فوز او حکومت پ وار وار ویلی دی چھ دوی پ وسلوالو ڈلو کې هیڅ توپیر نہ کوي
د سولې پر لو
خپل منځیو شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د بلوچستان تجارانو له افغانستان او ایران سره خپل تجارت بند کړی دی چې له وجې د تیرو دوه ورځو راهیسې دواړو ګاونډي هیوادونو ته صادرات نه دي شوي. د تجارو په وینا دوی دا ګام د پاکستان د بانکي نظام د ستونزو له وجې پورته کړی. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل کوټې د مشال لړیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ د تجارو د اتحادیه مشرانو ویل دي چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري و تجارو ته امر شوی دی چې هغه د ستمبر د لومړنۍ نیټې څخه د سټیټ بینک د ای فارم یا الکترونیک بینک نظام لاندې تجارت پیل کړي. د تجارو په وینا چې د ایران او افغانستان سره د بینکي تړون د نشتوالي له امله دوی د دغه دواړو ګاونډي هیوادو سره سمدلاسه د بینک د لارې تجارت نشي کولای نو ځکه د جمعې د ورځې راهیسې تجارت بند کړی دی. په دې اړه نور حال د تجارو د اتحادیه یو مشر علمگیر دورانی و مشال ریڈو ته څه تاسو بیان کړئ.
سٹیټ بینک بای چې دا کوله چې اول خپل بینکینګ اسټابلیشمنت د ایران سره کم چې ټرمز دی هغه اسټابلیش کول هغه بعد بیا دا شهر راځي د دې فارم هغه زړه یقین لرم چې پاکستان د بلوچستان تجاران ټول څه غټ بینیفیشریز دي دا سیستم هغه نن ورځ کې دا دی چې ایران سره زموږ بینکینګ چیلنج نسته د افغانستان سره زموږ بینکینګ چیلنج نسته نو چې بینکینګ چیلنج نسته زه څنګه آی فارم پروډیوس کوم مطلب دا خو گورنمنٹ آف پاکستان کار دی چې هغه ولاړ شي اور ستاسو لپاره بهرانی کی خبر تیر شپو کی دوی ایم او یو پوری سائن کړی دی پاکستان سٹیٹ بینک ورسز ایران مرکزی بینک
دغه تجارت غوښتنه وکړه چې پاکستان د سم د لاسه د ایران او افغانستان سره د بینک د لارې اړیکې ونیسي او یاد بیا د بلوچستان تجار د ای فارم څخه آزاد کړي. په دې ترڅ کې د ایران سره تجارت کوونکی اجی فتح خان بیانځی وایي
موږ په دې خوښ یو دوی ماته بینک ډالر راکړي په 103 روپیا او زه په بلیک مارکیټ کې ډالر انسم بیا د دوبی د لارې ساغه تور کوم په 108 روپیا نو ماته 15 ډالر فائدہ ده تاجر ته هیڅ نقصان نه دی. داسې پزرات تجاران دي بشرګر ولاړ دي کنټینران روان دي په کراچي باندې په بندر عباس باندې یعنی د یوې ورځې څو نقصان دي. موږ دا غواړو د سرکار سره د دنیا سره د دې یو سیستم موږ ته را جوړ کړي اول یو سیستم را جوړ کړي بیا د په موږ عمل کړي موږ دې ته تیار.
بل خواته د چمن تجار وای چې مرکزی حکومت دغه ګام د بلوچستان د تجارو به پښتنې پورته کړی دي نو راځي چې غوښو و نسیم اڅکزی ته
بارډر د چمن اعلی در معلوم دی یو زمر ډیر لو مسله د بزنس په لیاز باندې یو چمر د بارس د خاصه مالونه راوړو چې بیا افغانستان ته وړو بیا د افغانستان کې موږ لپاره کوم مشکلات یې چې یا پاکستاني اکسپورت کوو موږ هغه ډیر په مشکلات باندې حالتي بیا چې موږ دا کم لندین کاروبار کوو کوشش دا کوي چې مثال هغه کاروبار چې وای ویني ودرېږي موږ نه دلته کارخانې شته نه فیکټریانی شته موږ دغه روزګار دی د چمن بارډر دی
د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ څورلس ورځې د چمن او سپین بولدک پوله تړل شوې وه چې له امله د دواړو غاړو و تجارو ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو په کراچۍ کې لمیشتو افغان کډوالو څخه ځینو یې خپل هیواد ته ستنېدل پیل کړی دي، خو ځینې یې بیا دغه کار تر دې وجې زړه نه کوي چې په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره دوی وایي چې هیڅ نه لري. دغه کډوال په عین وخت کې شکایت کوي چې پولیس او نورې حکومتي ادارې ځوروي. خو د کډوالو د کیمپ یو مشر وایي د هیواد د نورو سیمو پرتله په کراچۍ کې د افغان کډوالو ستونزې کمې دي، او دا چې ډېری یې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
په کراچۍ کې میشته قندهار ولایت اوسیدونکي خانګل شاوخوا د 15 کالو راهسې دلته ژوند کوي او وایي چې دوی دلته خوشاله دي، لا بیرته تګ نه غواړي ځکه چې هلته هم له حالات سم نه دي.
پرون زه ورغلی ما درد زما پارچې دلته را سره دي، دلته مو دا تنګه یا هلته وطن کې مو هم دغه سور ور باندې هلته هم دوام نه سوتلای، بیا نو مجبور یې که مرو که نو څه چلو چې نو مو پرېږدي نو څه موږ څه چمو که موږ پاس.
د کراچۍ د کډوالو په کیمپ کې د 10,000 نه زیات خلک میشت دي، خو د حکومت لخوا ورته د روان کال د دسمبر د میاشتې اخیری نیټه ورکولو په اړه اندېښنې لري او فکرمندي چې که افغانستان ته بیرته لاړ شي هلته به د دوی ژوند ګران وي. دلته میشت یو مشر رحیم الله د دغه اندېښنو په اړه وویل چې په وطن کې جنگ دی او دلته د پاکستان حکومت نه پرېږدي نو ځکه اتلل مجبوري ده، خو په کراچۍ کې خوشاله دي چې څوک نتنګي
پاکستان چې موږ پر دین او خو بیا موږ چیرته لاړ شو، یا پاکستان کې موږ په سمندر کې اچھا یا موږ بندوبست وکړ چې موږ لاړ ځای نه جوړ چې موږ لاړ شو اوس موږ موږ نه وطن کې ځای لرو نه دلته نه پر دې حالته جګړه شروع دي یا موږ چیرته لاړ شو.
د قندوز ولایت سره تعلق لرونکي ځوان شیر محمد وایي چې هغه دلته زیږیدلې، دلته لوی شوی او د دې ځای د ماحول نه خبر دی او خپل وطن افغانستان یې لا نه دی کتلې، نو غواړي چې هم دلته پاتې شي.
خبره ده چې موږ لکه دلته د دې ځای لکه دې ملک بچی غټ شوی موږ د دې ملک لکه حساب کتاب مرته پاتې ستاسو دلته وګرځو لکه کار روزګار وکړو ته مزدوری وکړو نو حال ته چې سړی په پټو سترګو بوځي ما اوس دلته څه پخې.
د کراچۍ په کډوالو کیمپ کې ځینې خلک د پولیسو نه هم تنگ دي، خو د غټولې ګیلې په کراچۍ کې د کډوالو د کیمپ مشر حاجی عبدالله ردوی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې یو شمېر کورنۍ تللې دي، خو د پاکستان او افغانستان د حکومتونو سره سره د کډوالو د نړیوالې ادارې یا UNHCR نه دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې راتلونکي څو میاشتې موسم یخیږي، باید په دې ورځو کې د کډوالو ستونزې په نظر کې وساتي.
دلته خو تنګول الحمدلله فلحال نشته، څنګه چې په پېښور کې واقع وشو اوس دا خلکو بیریږي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته دغه بې عزتي او هغه د معامله چې په افغانانو ډېره سخته بې عزتي شو او دی په کراچۍ کې د افغانانو باندې نشي غیر رجستر. خو یعنی تقریبا په دغه دوه درې میاشت کې درې نیم زره کسان لاړه، یعنی زه چې ماته معلومات شته او بغیر رجستر 1,200 یا 1,500 کسان تللی، او بیا خو ټول هر ورځ د دفتر تقریبا 3 فامیلی 4 فامیلی 4 فامیلی ورځ تله.
د کډوالو د کیمپ سره نږدې د UNHCR یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا د رجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یو دفتر هم پرانستل شوی، او دغه دفتر چارواکي وایي چې د اگست په میاشت کې شاوخوا 1,500 کورنۍ په خپل خوخه افغانستان ته ستنې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
لاغ رئیسی چه لپاکستان ها دا افغان کدوال و افغانستان تا دا بیرتستان دو بحیر پیل شوه پا جالبات خار سر بیر پا یوشمیر ولسوالیو که هم دا کورونو کرایه الولی شوه دی. در ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي تر هغه چې افغان دولت د کډوالو لپاره منظم خارګوټي جوړوي راستنېدونکو کډوالو ته د سرپنا لپاره خیمې ورکړل شي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوي، هر ورځ د تورخم له لارې له 400 څخه تر 500 پورې کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې اکثره یې په ننګرهار کې پاتې کیږي، خو ولایتي اداره لا هم د دوی د سرپنا لپاره لاس په کار شوي نه دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي په دولت غږ کوي چې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د سرپنا غم دې په چټکه توګه وکړی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله زمري په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اوس چې موږ ګورو دلته د عدالت هم نشته، انصاف هم نشته، د قانون حاکمیت هم نشته، کرایګان هم ډېرې لوړې شوې دي او دا ډېر خلک چې راځي حتی د خیمې
د ولایتي شورا یو بل تنغړی اسرار الله مراد هم وایي:
هغه څوک چې یو دوه کوره د ځان نه اضافه لري د هغوی کراګانې افغانۍ خوسکې په ډالرو کړي دي. زمونږ په مرکزي اداره او په ولایتي اداره دا غږ دی چې هغه منطقه چې هغه تاسو غواړئ خارګوټی شي او دوی ته ډیزاین شي، مخکې د وخت وخت نه د دې نفوس شماري وشي د ته حد اقل په چټکه توګه باندې یو پلان د شغوره شي چې حتی د سپینو خیمو غم ورته وشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولله خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
له مرکز څخه د کډوالو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ باندې د نړیوالو مرستندویو ادارو په ګډون یو پلاوی سفر درلود چې د دې سفر پر مهال کډوالو سره د نورو مرستو ترسره کولو ترڅنګ بیلابیلې سیمې له نږدې وڅارلې ترڅو هلته دوی دپاره څو خارګوټي جوړ شي. دوی هغه رپورټ له ولایت مقام سره هم شریک کړی دی او مرکز ته دغه معلومات انتقال شوي دي او موږ هیله مند یو چې د څو خارګوټو منظوري ډېر ژر راشي او کورنۍ چې اوس له کډوالۍ راستنې شوي دوی دپاره د اوسېدو مناسب کورونه جوړ شي.
یاد دی وي چې تېره اونۍ له پاکستانه د افغان کډوالو یو پلاوی د همدې ستونزو د حل په موخه کابل ته راغلی و او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د راستنېدونکو کډوالو ستونزې شریکې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوردونکو مشال رادیو تاسو خوږی په پاکستاني دی نیشن ورځپاڼه کې د سیاستوال او شنونکو افراسیاب خټک لیکنه خبره شوې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومت غواړي پر ډیورنډ کرخه د دروازو تړلو او د افغان کډوالو له هغه هیواد په زور د وستلو په ترڅ کې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. خو د خټک په خبره د پاکستان دغه پالیسي به په هغه هیواد کې د میشتو بیلابیل قومونو ترمنځ فاصله لا هم ډیرې کړي. د دې مقالې مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
کارپو اپراسیا پټک لیکي په 2014 کال کې پاکستان او افغانستان د پولو تنظیم په نامه یو تړون وکړ چې لمخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره نور 14 ځایونه خلاصول وو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول او تجارت زیاتول وو. په دې تړون کې یو خبره دا هم شامل وه چې پاکستان به افغان طالبان د سولې خبرو ته کینوي او چې څوک د خبرو میز ته نه کینی پر ضد به یې کاروایی کوي. خو د پولو انتظام دغه تړون هغه وخت مات شو کله چې طالبانو د سولې په خبرو کې د ناستې نه انکار وکړ او پاکستان یې پر ضد نه یوازې دا چې کاروایی ونه کړه بلکې خپلې مرستې یې ورسره هم جاري وساتلې. خوس مسله دا ده چې پاکستان دغه ناکامه او تش په نامه تړون د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي او د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته اوسېدونکو پرې زوروي. پاکستان داسې تاثر ورکول غواړي چې پر ډیورنډ کرخه په چمن، سپین بولدک، تورخم، انګورډه او داسې نورو ځایونو د دروازو بندولو یا امنیت ټینګولو یو هدف یې دا دی چې د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. خو خټک وایي د ډیورنډ پر 2400 کیلومتر اوږده کرخه باندې لږ تر لږه 225 د تلو راتلو دروازې دي، نو پاکستان به په کومه دروازه د ترګرو د تګ راتګ مخه نیسي؟ حقیقت دا دی چې پاکستان پر داسې وخت له افغانستان سره په یادو دروازو تګ راتګ بند کړو او د افغان کډوالو پر ضد یې کاروایانې تیزې کړي چې څه وخت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اوړي عملیات پیل شول. نو پر پوله د دروازو بندولو هدف د ترګرو مخنیوي نه بلکې په کابل کې په افغان حکومت فشار زیاتول وو. اپراسیاب پټک وایي دا مهال د پاکستان دننه د افغان کډوالو د هر قسمه اسانتیاو مرکزونه تړل شوي او پر پوله د تګ راتګ په ځایونو له افغان کډوالو سره داسې ناوړه چلند کیږي چې اسرائیل یې له فلسطینیانو سره اهم د کوي. خټک وړاندې لیکي د اسلام آباد دغه پالیسۍ پاکستان ته هم تاوان رسوي ځکه که یو خوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند د پاکستان پښتانه خپه کړي، نو بلخوا په سند او پنجاب صوبو کې د افغان کډوالو په سر کې د زرګونه پښتنو شناختي کارډونه بلاک شوي او د پولیسو لخوا هم نیول کیږي.
خټک په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان دننه له پښتنو سره د کیدون کې دی غیر انساني چلن پر ضد په پښتنو سیمو کې میشتا ټولو غټو سیاسي ګوندونو غږ راپورته کړی او دوی پر دې عقیده دي چې د پاکستان پنجابي اکثریت پوځي اسټابلیشمنت خپل د خطر ډکه افغان پالیسي بدل نه کړه، نو له دې سره به په پاکستان دننه د قومونو ترمنځ فاصلې زیاتې شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته پیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اردوونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د نیسی اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان ادا کړی چې تراګری ختمېدو ته نږدې ده خو وسله وال لا په مکمله توګه نه دي ختم شوي. چودھری نثار علی خان د مردان کچرو د برید وروسته پرون د سیمې دوره وکړه. خبریالانو ته ویل چې د وسله وال حمله یې تر ډیره ماته کړې ده. الته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان تراګری سره جګړه کې پاتې راغلی دی. نن د افغانستان په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي دي. د زابل والی بسم الله افغان مشال ریډیو ته وویل نن سهار دا بس د کندهار څخه کابل ته روانو چې د پیښې ښکار شو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې د بې سوادۍ لوړه کچه نور د زغم وړ نه ده. عبدالله عبدالله د تعلیم د روسیې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډه کې په دیني عالمانو غږ وکړ چې د تعلیم لپاره دې هلې سلې وکړي. د کندهار د کار ټولنیزو چارو رئیس نصر علي کاتې د نامعلومه کسانو له لورې په مرموز ډول وشل شوی دی. د کندهار د والی ویان سلیم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې نصر علي تېر ورځ د نامعلومه کسانو لخوا لومړی تختول شو وروسته د دویمې انومینی په سیمه کې وشل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د دښمنۍ ختمولو په مخه کومې مادې ته د رسیدو لپاره به له روسیې سره خبرې مهمې وي، خو دې برخه کې مذاکرات مشکل دي. ولسمشر اوباما نن د چین په ښار هانګ شو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ماسکو واشنگتن ترمنځ لوی اختلافات اوس هم موجود دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفارتي اړیکو د بیرته سمولو په مخه خبرې کړې دي. دې د خبرې په چین کې کړې دي. او د ترکی پوځ ادا کړی چې له حکومتي ځواکونو سره نښتو کې د کردستان کارګرانو ګوند یا پی کے کے له سلو څخه زیات وسله وال وژل شوي او یا زخمی شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پاکستان مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداري په پیښور کې او په مردان کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي د مردان په کچارو او د پیښور په ورسک کې کریسچن کالونی کې ځانمرګي بریدونه دا ښایي چې د ترخګری خلاف د جنگ باوجود هم ترخګری ختمه نه ده او د کام لپاره دا یو سنجیده چیلنج دی. اداري وړاندې لیکي له دې وړاندې په کوټه کې په وکیلانو باندې برید وشو او بیا په اقلیتی برادری او په مردان کې په وکیلانو باندې حمله وشوه چې لکه بلې ښکاری چې وسلوالو نوې کړن لار خپل کړې ده او نوي مقصدونه ترلاسه کوي. ادریې زیاتوي ته د پیښې ذمہواری د وسلوالو جماعت الاحرار قبول کړې ده او دا هغه ډله ده چې کله حکومت له وسلوالو سره مذاکرات کول نو هم دې ډلې ماحول خراب کړی وو. ادریا اخري کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت او عسکري مشروالي سره کینی او په مکمل اتفاق سره د ترهګری د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړي چې وسلوال بیا سر راپورته نکړي او چې د حق قوتونو لاسونی سي چې په دې پیښه کې ککړ وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي دوه ورځې وړاندې د متحده قومي موومنټ د الطاف حسین پر ضد په قومي اسمبلی کې مذمتي قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او په دې کې ښه خبره دا وه چې د دې قرارداد د متحده قومي موومنټ مشر فاروق ستار هم مرسته وکړه. ادارېیې اخري کې وایي د حکومت لخوا د الطاف حسین پر ضد مذمتي قرارداد به پوره نه وي باید چې له برطانیې د حکومت نه د پر ضد د کاروای غوښتنه وکړی شي او که برطانیا الطاف حسین ته واګي نشي اچولې نو بیا په کار د چی پاکستان ته پلاس ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ماشومان لپاره د غیر خیر خګړې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ختمولو لپاره ماشومان ته د ستنو لګولو ستراتیژي کامیاب ختلې. بلخار ټوس خبري جانز د خوړو نړیوالې ادارې پر هغه اندېښنو لیکنه خبره کړې چې وايي د مالی مرستو د کمښت له وجې خای په افغانستان کې خپل پروګرامونه جاری ونه ساتي. د غوډوالو لیکنو مهم ټکی له ګولایا زاور.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل ویبپاڼه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د ګوزن ناروغي ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په هغه هیواد کې د خاریو پوسنډو او کلیوالو علاقو کې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې د ساسکو ورکول یو لویه ستونزه وه. د دې وجه ناسمې انګیرنې او مذهبي عقیدې وي، خو په دې وروستو کې د پولیو ضد ستنو یا انجکشن لګولو سره دا ستونزه حل شوې ده. یونیسف اداره وایي د پولیو ضد ستنو سره د دغې ناروغي ختمولو په لړ کې ډېره مرسته کړې ده. هغه کورنۍ چې په خوا یې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو څخه انکار کوو، خو اوس په رضامندۍ سره خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې لګوي. د ادارې په وینا په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره کوششونه کوي. په هغه هیواد کې په 2016 کال کې د پولیو ډېر زیات ناروغان ثبت شوي ول، چې د دې وروسته د پاکستان حکومت او نورو مرستندویه ادارو د دغې ناروغۍ ختمولو لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړه. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په افغانستان کې ټاکل شوي پروګرامونو ته دوام ورکولو په اړه باور نه لري چې بشپړ بشي. یادې داري د دې وجه په منځني ختیځ او افریقا کې بحرانونه خوده دي. خبري ایجنسی کې د خوراک نړیوالې ادارې مشر اتی ترنګ کاوزن د کابل څلور ورځني سفر په ترڅ کې خبرونه ته ویلي چې دوی له مرسته کوونکو ادارو سره لیدلي او ورته ویلي چې مرستو ته دوام ورکړي. د هغې په وینا د خوراک نړیوالې اداره په افغانستان کې له 1993 کال راهیسې کار کوي او سږ کال د مرستو پروګرام کې تر 50 میلیون ډالرو کمښت سره مخ دي. د دوی په خبره له پاکستان د کډوالو ستنیدلو لړۍ هم تنده شوې ده. خبرې ایجنسی کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناامنۍ او لوجې یادې ادارې په عارضي توګه خپلې هلې ځلې ودرولې، خو تر ټولو لویه مسله د پانګو یا فنډونو کمښت ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف مړی پرون په غیوات کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې خاور ته وسپارل شو. د ازبکستان حکومت د سپتمبر پر دویمه ویلیو چې اتاو یا کلن ولسمشر د مغزو رکش لیدو له کبله مړ شوی دی. دغه د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د جنازې مراسم د هغه د مړینې تر اعلان یو ورځ وروسته ترسره سوه. په دغو مراسمو کې د یو شمېر بهرنیو مشرانو په ګډون زرګونو کسانو برخه واخیستله. په بهرنیو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف شامل و. دغه راز د ازبکستان له ګاونډي هیوادونو قزاقستان او قرغزستان څخه د هغوی ودونو صدر اعظمانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف چې د تدفین مراسمو د تنظیم مشر هم و، په مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلام کریموف ستاینه وکړه او هغه د ازبکستان مؤسس او د هغې خوري یو پیاوړی زوی وباله. د ورځې په سر کې د ازبکستان دولتي تلویزیون د کریموف تابوت وشود چې په ملي بیرغ پوشل شوی و او له تاشکند څخه د سمرقند نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اسلام کریموف میرمن تاتانیا کریموفا او د هغه کشر لور لولا کریموفا د تابوت شاته روانې وې، خو د نوموړي مشر لور ګلنارا چې د راپورونو له مخې په 2014 کال کې د فساد په تور په کور کې نظر بنده وه، په دغو مراسمو کې نه ښکارېدله. د ازبکستان حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. اسلام کریموف وویشت کاله د ازبکستان مشري وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه شاوخوا دېرش میلیونه نفوس لرونکي هیواد مشري به وروسته څوک کوي. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر مړ سي او یا د یوې ناروغۍ له کبله ونسي کولی چې خپله دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د دریو میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خواخوږۍ پیغام استولی او د کریموف مړینه یې هغه هیواد ته یوه لویه ضایعه بللې ده. دغه راز د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خبر پاڼو په خبرولو سره خواشینی ښودلې ده.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
افغانستان په زابل کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ دېرش مسافر وژل شوي او د پنځه ویشتو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. په پیښه کې ډېری وژل شوي او ټپیان شوي کسان سوځېدلي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
دغه پیښه دقیقاً نن سهار وختي مرکز کلات ښار ته نږدې د جلدک په سیمه کې رامنځته شوې ده. د زابل والي بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ترانسپورټي شرکت اړوند یو درې سوه درې موټر چې له کندهار کابل ته پر لاري وو، د یو بل ټیلر موټر سره چې د کابل څخه کندهار ته روان و ټکر کړي. د والي په خبره د ټکر په دغه پیښه کې شپږ دېرش مسافرین وژل شوي او تر پنځه ویشت نور ټپیان او سوځېدلي دي.
نن سهار وختي بله واقعه پیښه شول، د یو میوند بس ترانسپورټ او د یو ټیلر تر مابین تقریبا د شلو پنځه ویشتو شاوخوا کې زخمیان لرو. د یو واقعې څخه چې اړیکې ویسې اسیلې دي او د شپږ دېرش تنو په شاوخوا کې شهیدان دي چې په هغوی کې د پنځو شپږو کسانو جسدونه بیخي او یا فکر سوځېدلي.
که څه هم تر اوسه د پیښې علت نه دي معلوم، خو خلک د کابل کندهار او کندهار هرات پر لویه لار د ترافیکي پیښو لوی لاملونه بې احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د خلکو په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي، او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه دو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په دوانی مو بجو،
د مشال مرکا
په درنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
افغانستان د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد رسنیو ته ویلي د افغان ګډو ځواکونو د څوارلس تندر په نوم تصفیوي عملیات یې په کندوز کې په ستره بریا سره پای ته رسولي دي. نوموړي همدارنګه د کندوز په کچا د طالبانو د ځپلو په هدف د پنځلس تندر په نوم د تصفیوي عملیاتو د دویم پړاو د پیل خبر هم ورکړ. په دې اړه رپورټ زموږ له همکار اجمل آرین څخه.
په کندز ولایت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد د دې ولایت په کچه د طالبانو پر وړاندې د پنځلسم تندر په نوم د تصفیې عملیاتو د دوم پړاو د پیلېدو خبر ورکوي. د ستر جنرال مراد علي مراد په وینا چې د افغان ګډو ځواکونو د څوارلسم تندر په نوم عملیات په کندز کې په بشپړه توګه پای ته ورسوه، او په پایله کې د کندز مرکز شاوخوا سیمو کې همدارنګه د لویو لارو په اوږدو کې کلک امنیتي کمربند اچولی دی. مراد زیاته کړه،
ما یی عملیاتی کې امروز معاینات جنگ
دغه عملیات موږ په هغه سیمه کې پیلو چې هلته موږ خپل هدف ټاکلی دی، او غواړو چې خپل ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوو، او دوه ورځې وروسته د دې عملیاتو پایلې موږ مطبوعاتو ته وړاندې کوو. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې ډېر ژر به کندز د سولې او د امن کور په نوم مو بدل کړي، څو د دې ولایت خلک وکولی شي د کندز هر کلی او هرې ولسوالۍ ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
ما برې مردمی کندز اطمینان میتم کې
د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سږ کال به دوی لوی اختر پرته له کومې ویرې د امن په فضا کې ونمانځي، او زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی له خوښیو ډکې ورځې په مخ کې لري. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا څوم ځل دی په دې ولایت کې د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیلیږي، خو لا هم د ښار شاوخوا سیمو کې همدارنګه د کندز د ولسوالیو په ډیرو برخو کې وسله وال طالبان حاکمیت لري. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال هدایت الله همدرد په دې اړه داسې وویل:
نو اوس چې کوم عملیات دوی تصمیم لري چې پلاره واچي، خلک هغومره ورته خوشبین نه دي، په دې تر اوسه پورې حکومت داسې جدي اقدام نه دی کړی. او بیا هم د خلکو هیله همدا ده چې د اختر پر رسېدو سره د خپل عملیات ته د سرعت ورکړي، تر څو د کندوز ښاریان خپل مراسم د اختر البته په ښه او شاندار توګه ولمانځي.
مراد د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی پلان لري څو د دې ولایت ټولې سیمې ګام په ګام د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. نوموړي دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې پکې د پولیسو د 1500 زون قماندان، د پامیر د شلمې فرقې قماندان، د کندز د امنیت قماندان او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي چارواکو هم حضور درلود.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
او سوریدونکو تړون پروگرام تاسو ته درورو چې د خبرونه زموږ همکار بوریوال کاکل جوړوي. په نننۍ خبرونه کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د موقعیت، دغلته د اوسیدونکو د پښتنو د بیلابیلو قومونو د غي د ژوند جواک په اړه معلومات اوري.
مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پیل کې به د مردان د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو، د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د یادې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د مردان له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت د مردان جغرافیا داسې بیانوي:
مردان یو تاریخی حیثیت لري، او مغرب ته دی نوخار ضلع ده، مشرق ته دی سوابع ضلع ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور او دا نورې علاقې چې کوم دی مزار راځي.
ډاکټر زبیر حسرت وای مردان له پېښور وروسته دویم لوی ښار دی.
مردان په خپل یو ښار دی، او د دې کې نور ښارونه نشته. دې کې چې کوم دی نو ګیر چاپېره خوشا مضافات کلیوالې علاقې دي. هغه مشهور تاریخي کلی چې کوم ذکر کول پکار دي، تاسو ته ویل تورو مایار ګړی، بغداد او ګجرو ګړی او تخبه او د جمال ګړی او د کاټلنګ او د شکری او د میاخان څنګه.
له ډاکټر زبیر اسرت څخه مې وپوښتل چې په مردان کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په مردان کې خو خاص کوم دینو مندل او یوسفزی دواړه اوسېږي، یا نورې قبیلې لکه خټکم دلته راغلل. یا د مغولو په دور کې چې کوم هجرت شوی د دیو له پناه ورکړی وه، هغې دلته آباد شو. یا مومند په کې ډېر زیات آباد دي، یا څو قبیلې غټې غټې شوي لکه یوسف، منګل، خټک او مومند، دا په کې ډېر دي.
نوموړی په مردان کې د مذهبي اقلیتونو په اړه وایي:
هند د تقسیم سره چې کوم دی، چې دلته کوم هندوان یا سیکان آباد وو، هغې خپلې ګوردوارې او مندرونه شار پرېښودل او ولاړل، خپل کورونه شار پرېښودل او ولاړل. نو اوس په کې ډېر کم کورنۍ چې کوم دي، یو په بابو محل نه کې ده، یو په بوټیا محله ورته وایي، دا بوټیا محل نه چې کوم دم د یو هندو په نوم باندې پاک ده. هدا شانت شنکر بازار دی، مین بازار، مین بازار کې دا هغه شنکر چې کوم دی، نو یو کلی په کې شته د کاټلنګ په لاره باندې.
ژوند جواک
Thank you. د تړون خبرونی په دې برخه کې د مردان د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د دې سیمې له یو نومیالي ټولنیز او سیاسي فعال حمایت الله مایار سره وغږیدم. حمایت مایار وای مردان ته له شاوخوا نورو پښتنو سیمو هم خلک ورکوچېدلی دي او هغوی هم له ځان سره خپل کلتوري رنګونه وروړي او مردان یې پرې ښکلی کړی دی.
څنګه چې د پښتنو د ټولو ځینو کې مختلف داسې خوشحالۍ په موقعو باندې پروګرامونه کېږي، دغه شان په مردان کې هم هغه قبیلو د خپل ځان سره هم خپل رسمونه او رواجونه راوړي دي او د پښتنو چې شریک کوم رسمونه او رواجونه دي نو هغه هم دلته کې موجود دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې په مردان کې چې خلک خوشحالۍ کوي نو انداز یې څه وي. هغه وایي
نو دلته کې دغه تړونه دغه خوشحالۍ ګډاګانې سړین کې خو سړی په اجره کې کوي او ښځې چې کوم دی نو هغه په کورونو کې دننه کوي او باقاعده په کورونو کې دننه هم چې کوم دی نو هغه پخوا به خو تمبل وي بیا به دبانې وي اوس چې کوم دی نو نوي میوزک یا سی ڈی گانے لگولی وي غټ غټ سپیکرې لگولی وي هغې سره دغه کېږي او یا چې کوم دی نو لوکل چې کوم دغه زنانه وي چې هغې کسبګري ورته مونږ وایي هغه راځي او هغې ډبامې ځان سره وړي او هغې هغه ډبامې وخي او هغه جنکې ورته خپلې لوبې هم وایي او ورته کوم دی بوډاګانې جنکې ټولې ګډې وړې ګډې دي. په هغې کې
حمایت الله مایار وای په سیمه کې له لسیزو روانې بدابنۍ د مردان ټولنه هم ډېره اغېزمنه کړې ده.
1900 یو کم اتیا نه چې کوم د افغانستان مسله وشوله جهاد دلته ګرو ټومبل شو جهاد راوی او د جهاد لپاره مخصوص آلات جوړېدو لپاره په نصابي کتابونو کې هم جهادي درسونه ورکړل شو او زیاتې مدرسې او جوماتونو کې هم هغه خلک چې د امریکې لپاره یا د عربو لپاره د پیسې او ډالر راتللي او دلته کې دغه رنګه تبلیغات کول نو هغې سره ضرور په معاشره کې دا خبر راغلی دي. بیا د کشمیر په حواله باندې چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغې دغه د جهادي خبرې خپروي او یا چې کوم دی عام میوزک او عام چې کوم زمونږ کلچر او کلتور زمونږ روایت چې کوم دی په هغې باندې د اسلام په نوم باندې حملې کول، دغه شان د پردې په حواله باندې، دغه شان د الکانو او د جینکو د ناستې په حواله باندې، دغه شان په سکولونو او په کالجونو کې چې کوم مخلوط تعلیم د هغې په حواله مختلف قسمه د شاګردۍ د وجې مصیبتونه راتېښتي.
نوموړی وای هلته د دین په نامه داسې تبلیغات کیږي کوم چې د پښتنو د خپل کلتور پر ضد دي او د مخصوصو ډلو د مقاصدو لپاره استعمالېږي.
سخګیر او انتها پسندي او فنډامنټالیزم او بنیاد پرستی په دغه حواله باندې هم سیوا شوې ده او هغه بنیاد پرستی چې د هغې د اسلام هغه ټول اړخونه هغه نه ښیي. په کار ده چې اسلام موږ وایو د اسلام ډېر اړخونه دي او اسلام یو عالمګیر مذهب دی خو هغه اړخونه نه کوم چې هغې ته ښکاره کیږي او هغې پہ خپل ځانه بدماشي کا مول شي او خپل زور پہ کاری مول شي په معاشره کې هغه اړخونه هغې په معاشره کې د هغې ډېر تبلیغات کوي او د هغې چې کوم دی عملي کول غواړي.
کورنۍ ژوند
د خبرونی په دې برخه کې د مردان د میرمنو ژوند او د هغوی حقونو ته کتنه کوو. فرزانه جاوید هم قانون پوه ده او هم په مردان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري حقونه په پام کې ونیسي نو په مردان کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. ایډوکیټر فرزانه جاوید وای
زیاته مسئله چې دنو هغه د زنانو سره دا ده چې هغه واضح شوي ده چې ذهنو کې یا داسې خلکو سره چې د هغوی ژوند هلته ښه نه الله کړی شو چې دنو په هغې کې سیوا شوې ده او د هغې نه علاوه چې دینو هغې باندې تشدد کیسونه چې دینو هغه نن سبا مونږ ته ډېر زیات راځي. هر یو وکیل سره نن سبا ښځو په حق لکوي نو د شلو او د دیرشو نه زیات کیسونه دي.
دا وای هلته نه په کلي کې او نه هم په ښار کې د میرمنو ژوند داسې دی لکه څنګه چې په کار و.
نن سبا چې دی نو دا په کلو کې هم دغه دي او په ښاریو کې هم دا دي. یوازې دا نه وي چې جنکې چې دي نو هغه بې تعلیمه دي په کلو کې نو هغوی سره دا مسله ده. بل ده چې په ښاریه کې کم تعلیم یافته جنکې دي نو هغوی سره هم دغه مسله ده.
نوموړی وای چې هلته د کورنیو مسلو د هواري لپاره مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغوی کې هم یوې میرمنې ته هم ځای نه دی ورکړل شوی.
مصالحاتي کمیټې جوړې شوې وي خو په هغې کې د ښځو شمولیت خو نشته. الته هم سړی ناشتي سړی چې وی ناغه خود زنانو د پاره یو مناسب فیصله نشي کولی پکار خدا دی حکومت لا مشالتی کمیټه کې هم چې وی زنانه پکې یو زنانم پورا وا نو دا بډی رضیات خما او یو زنانه کداغي سمکله مشالتی کمیټه کې راتلا نو هغه به ورته حال ویل شو او هغه به ډیر ښه فیصله کولی شو
ایڈوکیٹا فرزانہ جاوید وای دوی په خپل سیمه کې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوی خپرولو لپاره هلې ځلې کوي دا وای پښتانه ټولنه به هغه وخت پرمختګ کوي چې خلک په خپل خويندو او لونو تعلیم وکړي
یو ماشوم بیمار شي یو زنانه بیمار شي نو تاسو وایي چې دا موږ زنانه ډاکټرې لګوږو نو زنانه ډاکټرې خود سینه جوړې دي جنا زنانه ډاکټرې باندې چا سبق ویلي مور او پلار دې سبق ویلي نو هغه ډېر دې مقام ته راغلي که زه اوس وکیله یم او تاسو سره دا دې نن زه خبرې کوم نو دا هم زما د مور او پلار سپورټ دی ما باندې سبق ویلی دی زما ابدی ته دا میسج دی دا پیغام دی چې تاسو په خپلو لوریانو باندې سبق ووایئ
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان برستيال مشر نعمت شاه روغانی وای مردان د سوبې لزرخی زو سیمو څخه ده نو موړې د خپل سیمې د مهمو زراعتي پیداوارو پاړه وای
زمنګ په مردان ضلع کې او غنې دي او تماکو دي او باقی دا کې نه له جوار دي او غنم دي او باغونه دي او سبزی دي دا که چې زونه دي خو زمونږ زیات دوتې کم کیش کرات پسند دي نو هغه یو غنې دي او یو دغه تماکو دي چې پاره باندې زمونږ د ژوندګي او د زمیدارو کاشکارو د بودوباشو او د جون ټول مسله هغه سره تړلې ده
نعمت شاه روغانی وای که څه هم د دې پیداوار د خرڅولو او اخیستلو لپاره کمپنۍ سته خو هغوی یې په داسې قیمت اخلي چې د ده په وینا د کروندګرو پکې تاوان وي
تماکو کپنۍ دي دلته دوه ملټي نېشنل کپنۍ دي لوی اوس وړې کپنۍ جوړې شوې دي د تماکو چې هغه د دې علاقې خلکو جوړې کړې دي نو هغې باندې موږ خلکو ته ډېر سهولت ځکه چې اوس هغې کمپټیشن کوي او هغه وړې کپنۍ چې کمې دي نو هغې ډېر کوآپریشن کوي چې دې کم تماکو نه اخلي هغه هغې واخلي او هغې د خلکو سره ډېر لوی لاس کوي او ډېر لوی امداد کوي او باقي د هغې نه علاوه دا دی چې د ګڼو میلونه دي په مردان کې چې کم دی دوه میله وو په ضلع کې یو پریمیر شوګر مل مردان کې دا په ایشیا کې لوی میل وو یو تخبی فرنټیر شوګر مل تخبی وو لیکن افسوس دا دی چې د ګنی مل تا د نه ملاوېدو په وجه فرنټیر شوګر مل تخبی خو ودرېد هغه بند دی د څو کالو نه او هغې کې چې کوم دی کرشنګ نه کېږي او د مردان پریمیر شوګر مل دی نو هغه څه معمولي او ګنی چې کوم دی هغې ته سپلای نه کېږي
نعمت شاه روغانی وای د مردان تر ټولو قیمتي پیداوار تنباکو او غنی دی خو د هغوی قیمتونه د پاکستان مرکزی حکومت ټاکي او د خیبر پښتونخوا حالات او د کروندګرو مجبوری او ضرورتونه په پام کې نه نیسي نوموړی وای همدا وجه ده چې خلک ناهیلي سوي دي او اوس هڅه کوي چې نورو ملکونو ته په نوکریو پسې ولاړ شي
زمونږ خلک کالی خرڅوي کور خرڅوي مکه کنال مرلی هغه خرڅوي او بعد ملتانه وکړی ته ځي او کوم خلک دي دي هغه خلک چې قیمتي خلک دی هغه زمونږ ډېر قیمتي خلک دی چې د زمیندارۍ او د مزدورۍ او د محنت خلک دی هغه دوبۍ لاو سعودي عرب لاو نورو چې کوم دی عرب اماراتو ته نو خلیجي ممالکو ته ځي د دنیا خلک چې کوم دی نو هغه ځي او دلته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې هغه ټول هغه کمزوري خلک او بیکاره خلک پاتې کیږي
نومیالی د دغه سیمه
څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت وای په مردان کې د تیرو سوو سیاسي او ملي شخصیتونو نمونه په کتابونو ارزي نموړې د یو څو نومیالیو یادونه داسې کوي
مردان ادب په لحاظ هم مرکز دی او سیاست په لحاظ هم مرکز پاتې شوی دی په هر وخت کې د مغولو په وخت کې تاسو وګورئ د دې سرداران او نوابان او جاګیردار یا دا خلک چې کوم دي نو هغه ملک حمید او ملک کاچو او ملک کلجو خان او ملک کالو خان او ملک احمد بابا او شیخ ملی بابا او شاه منصور بابا دا ټول چې کوم دي نو زمونږ سیاسي شخصیت هم پاتې شوي دي او مشران هم پاتې شوي دي زمونږ سماجي مشران هم دي زمونږ بادشاهان هم دي او زمونږ د فخر او د ویاړ شملې دي
شان په دې جدید دور کې تاسو وګورئ امیر محمد خان لالا چې خان لالا باندې مشهور یو ریل وی خدای خدمتګار.
ډاکټر زبیر اسرت وای مردان د سیاست او ملي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب ته هم داسې نمونه ورکړي دي چې څوک سترګې پرې نه سي پټولای.
په زړو شاعرانو کې رسید حسین بابا خبر چې کوم دی د اخوند رضا بابا په اولاد کې راځي هغه په ګړې کې دی. نږدې زمانه کې عبدالرحمن ثانی هغه یو ولسی شاعر و، د رحمان بابا د مکتب فکر شاعر و، شاد محمد خان هغه هم ډېر لوی شاعر تېر شوی دی. دغه شانتي اظهر لالا یو مترقي شاعر دی. ګیرګوهر سید یو ډېر مترنم و مینهناک او د امل شاعر دی. دغه شانتي امبیش شمس القمر د مردان د غزل دیوانه بللی شي او دغه شانتي ډاکټر اسرار د مردان دی، محمد اقبال اقبال د مردان دی، خان بهادر حسرت د مردان دی، عبدالواحد کلندر د مردان دی، ډاکټر محمد امین حماسر د مردان دی او دغه شانتي نومور رام نگار نور بشر نوید صاحب د تورو مردان دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه مه هیروئ.
مشال بلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.